پښتونخوا کې د ماسپښین 12 بجې شوې دي. شاین بنریم او د مشال لیډو په دغه ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په ډیر اسماعیل خان کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې درې پولیسان زخمیان شوي دي. امریکا او افغانستان د سټریټیجیک تړون لپاره هڅې کوي. د ګاونډي هیوادونو لخوا په دغې څه فشار دی؟ آیا د افغانستان په اړه د پاکستان د سټریټیجیک ډپت یا سټریټیجیک ژورتیا پالیسۍ کې څه بدلون راغلی او که نه؟ دغه راپورونه به ته وړاندې کوو. خړومبۍ ورځو مجید بابر ته چې د دې و خبرونه وو.
اول دمشال خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي په کندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو ټریننګ کیمپونه د کابل په مرسته د منځه وړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیگانه وخته د ډیر اسماعیل خان په کمشنرۍ بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د چین په سر ښار بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د بلوس ریپبلیکن ګوند مشر برهم داغ بوکټی د افغانستان په قندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو لپاره ټریننګ کیمپونه جوړ کړي وو، چېرته چې د پاکستان د اف سي ځواکونو سره د جګړې لپاره د 3000 نه 5000 پورې کسان تیارول. رحمان ملک زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو د دې کیمپونو په اړه معلومات افغان ولسمشر حامد کرزی ته ورکړل او هغوی دغه کیمپونه د منځه یوړل. رحمان ملک زیاته کړه چې برهم داغ بوکټی په کابل کې میشتو او کله چې د پاکستان په درخواست په کندهار کې یاد شوي کیمپونه وتړلی شول نو بوکټی کابل پریخړو او د په خبره کې د شي سویټزرلند ته تللی وی. رحمان ملک وایي چې د بوکټی د کابل نه تګ اوس په بلوچستان کې استحکام راوستي دي او دا اړي ګړي په پیښو کې کمې راغلي دي. په بلوچستان کې بلتون غوښتونکو د پاکستان نه د آزادۍ اخیستلو لپاره خونړۍ مبارزه پیل کړې ده. په دې اړه افغان چارواکو تر دې دمه سندي دی ویلي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیگانه وخت د ډیر اسماعیل خان په کمشنرۍ بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. په دې پیښه کې د کینټ تانی د ډي اس پي عبدالغفور په شمول درې نور پولیسوالا زخمیان شوي دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو مشر خالد سهیل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دغو ټولو جوبل شو پولیسو حالت د خطرې نه بهر دی. هغه زیاته کړه چې برید په وخت دغه ځانمرګي برید کوونکی په موټر سایکل سور او ځان یې دغه د پولیسو ګاډي سره وجنګولو. د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېره شپه د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې په یو شخصي سکول آریانا پبلک سکول کې یوه بمي چاودنه شوې ده چې له امله یې سکول ته جزوي زیان رسېدلی دی. د دې پیښې پړه هم لا تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. د پیښور د پولیسو مشر امتیاز الطاف مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي په کار ده. هغه زیاته کړه
قانون کې څه ترمیم پکار دی په هر لحاظ چې د پولیس طرفه کوم ایویډنس پیش کیږي. اوس په یو داسې کیس کې چې د شپې وقوع ده او د بم چاودنه ده او هغې کې څوک نشته نو د هغې ایویډنس په چرته نه راځي څوک پرې نو څه داسې وقوع دي چې په هغې کې که کیس مونږ غواړو چې مضبوط دی جوړ شي نو نه شي جوړوي ځکه چې په هغې کې د کورټ لپاره د قانون د طرفه چې کوم لارې دي په کوم باندې به سزا ورکړې کیږي نه پوره کړي د هغې د پوره کېدو امکان هم نه شي کېدی. دغه مسلې شته دی کې
د تیرو څو هفتو راهیسې د پیښور ښار په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوې دي چې په لسګونو کسان یې وژلي او ژوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د اعداد شمار تر مخه دا مهال څه 6000 مشکوکه ترهګر د دغه هیواد په جیلونو کې بندیان دي خو تر دا مهال یو هم نه دی سزا شوی. سمود مخکې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پولیسو لخوا د ترهګرو په ضد د جامع او دقیق ثبوتونو د نه راغونډولو او عدالت ته د نه وړاندې کولو له وجې ترهګر نه صدا کیږي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین په سر ښار بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چینی چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د بهیر لړۍ د دغه هیواد په مشرۍ او خپلواکۍ په مخ کې بوتلو باندې خبرې شوې دي. رسنۍ وایي چې دا د درې واړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ړومبۍ غونډه وه او دوه به نورې هم کیږي. په دې غونډه کې د چین د خارجه چارو د وزارت د ایشیایي هیوادونو د څانګې مشر لو ژاو هوی، د افغانستان د خارجه چارو د وزارت د سیاسي څانګې امان الله جیهون او د پاکستان د خارجه چارو د وزارت عالمگیر بابر د خپل خپل وفدونو مشري کوله. په دې غونډه کې درې واړو هیوادونو وویل چې په جنوبي اسیا کې به د ملګري ملتونو د مرستو د هڅو ملاتړ کوي، خو چین غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د سولې په پروسه کې د شنګای کوآپریشن تنظیم ته هم د مهم کردار ادا کولو اجازه ورکړل شي. په دغه تنظیم کې چین، روس، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې ایران سره د جنگ په اړه بی بنیاد بیان بازی روانه ده. په واشنگتن کې د اسرائیل پلوه ډلې لخوا جوړ شوی یو غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران مسله سنجیده مسله ده. هغه وویل دی وایي چې ایران د نیوکلیایي وسلو ترلاسه کولو نه منع کول نه صرف د اسرائیل، امریکا او خلیجي هیوادونو په ګټه ده، بلکې په عمومي توګه د ټولې نړۍ په ګټه ده. دی وایي چې که د نړۍ تر ټولو غیر مستحکمې دغې سیمې کې ایران ایټمي وسلې ترلاسه کړي، نو د دغې سیمې نور هیوادونه به هم غواړي چې ایټمي وسلې ولري، او داسې به په سیمه کې د وسلو د ترلاسه کولو زغل شروع شي.
That others in the region would feel compelled to get their own nuclear weapons.
په دغه غونډه کې د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس هم ناست و چې دا مهال د واشنگتن په سفر دی. اوباما وویل چې تر دا مهال ایران سره نیوکلیایي وسلې نشته، خو امریکا او اسرائیل د ایران د نیوکلیایي پروګرام پرمختګونه د نږدې نه څاري. او وروستی خبر دا چې په یمن کې پوځي چارواکي وایي چې په جنوبي صوبه ابیان کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده سره اړه لرونکو مشکوکه ترهګرو ترمنځ نښته کې دیرش پوځیان او سور لستر هګر وجل شوی دی. دا پیخه د یاد شوی سوبې د سرخار زنجبار په غرب کې د ایتوار په ورځ رامنځته شوې ده. د غسیم د تیر کال د مئی د میاشتې راهیسې د ترهګرو په ولکه کې ده. په یاد شوی هیواد کې د یو کال د سیاسي ناکرارۍ او پراخو مظاهرو تر اوږدې مودې پورې ولسمشر علي عبدالله صالح په واک پرېښودو مجبور کړو، چې له وجې د دغه هیواد په جنوبي برخه کې القاعده سره اړه لرونکو ترهګرو ته د پیاوړي کېدو موقع په لاس ورغله. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. په ډېر اسماعیل خان کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې پولیسان زخمیان شوي دي.
پالته نه الګ عمر ځن کای وو نو ګاډی له طرف ته روان اسنه او د بالکل هغه خپل جان وړا وکړای.
آیا د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیک جوړتیا په پالیسۍ کې څه بدلون راغلی دی؟
اور اب یہ تصور کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سٹرینتھ ہوں گے، یہ تصور بالکل ختم ہو گیا ہے.
وا باور ہے چې یو گاڑی چلون کې څنګه یو نوموړې سندرغاړې جوړ شو.
پرم زکه ناراض خوبونه وخلی پلنګ
او په بنو کې د وزیرستان سره تړاو لرونکي طالب علمانو کلتوري میله را جوړه کړې ده. پاکستان، افغانستان او سیمې نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. رد زمګړومبی راپور ته د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د امنیت وضع زمنګا د همکار د راپور تر مخه د غلطه د شپې یو ځانمرګي بریت شوې دي چې په نتیجه کې درې پولیسان ټپیان شوې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې ورو.
د ډېر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې د پولیس فورس په ګرځنده سکواډ ځانمرګي بریت وشو چې په نتیجه کې په ګاډي کې سوار د کینټ تانی ډي اس پی عبدالغفور مروت په شمول د پولیس فورس درې سرتیري پر هرجلی شول چې کوم د مرهم پټۍ د پاره زر زر د ډېر اسماعیل خان ستر اسپتال ته ولېږدول شول. د موبایل سکواډ سره د کلاچۍ تانی ډي اس پی صلاح الدین کونډای هم موجود و، خو هغه روغ پاتې شو پر هرجلی نه. دا ځانمرګي برید څرنګه وشو؟ د ډېر اسماعیل خان په ستر اسپتال کې د فورس پر هرجلی سرتیری صفت الله مروت ویایي.
موږ د سیټي نمبر راوتو یو کمشنری بازار چې پالته نه الګ عمر ځن کای وو نو ګاډی له طرف ته روان اسلای او د بالکل هغه خپل جان وړا وکړای. دغه سره غفور خان او موږ د معمولي زخمیان سلو اته ما وای فایرینګ وکړای چې کله نور نفر رسیدا دلته بیا موږ اسپتال ته رالو.
په دغه لړ کې چې د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس ډي آی جی قاضی جمیل الرحمان سره رابطہ وکړه هغه وویل
انویسټیګیشن جاری ہے
تحقیقات لګیا دی دوی زیاته کړه په ځانمرګي برید کې 8 کیلوګرام بارود استعمال شوی دی میش د داسې پیشو په خلاف غټ اپریشن کولو تیاری کړې ده د پولیس فورس په کوم دوه ډی ایس پی ګان چې برید وشه هغه د دې رنګ پیشو په خلاف هر وخت تاسې کړې دي شاید په دا وجہ دوی په نقشه کړای شول خو د پولیس حوصلے اوچت دی
جن دو ڈی ایس پی پہ ہوا ہے ان کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اسی لیے ان کو شاید ٹارگیٹ بھی کیا گیا ہے پولیس کا مورال بھی ہائی ہے
دے پیش پڑا دلکی مروت دے طالبانو کمانڈر محمد منصور مروت قبول کرے دا دے قبائلی سیمے دے یونا سرگندا زائنہ محمد منصور مروت دے ٹیلی فون پر تار مشال رے جو تاویل چ دے ڈیر اسمیل خان پولیس دے مش ڈیر ملگری مڑکڑی بندیان کڑی دی زکا دا فورس او خصوصاً ڈی ایس پی عبد الغفور دے مش پنقشہ دائی پر بل پلو دے سویلی وزیرستان ورنہ را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق دے کڑی کوٹ پا کلیک شے زنانا سرگندا کسانو دے آریانا پبلک ہائی سکول دوے کوٹے اس طرح دروازہ پا بمی چودنے و الوزاولا دے پولیٹیکل مکمی چروا کیویائی چھ چودنہ دے شپے درے چلور بجے پا منزک شوا شوا چھ پڑا یہ لیا چاہاں کبولا کڑے ندا
ڈیر اسمل خان کی زان مرگی برید پا تغاڑم دے سیمین زمونگ دے ہمکار راپور اور دے اس رازو سیمیزو چارو تا د سمودینا پاکستان کې چارواکو او کارپوهانو د افغانستان په اړه د سټریټیجک ډیپت یا سټریټیجک جوړتیا د پالیسۍ مرسته کړې ده په تازه صورتحالو کې پښتنه دارا ولاړیږي چې آیا په دغه پالیسۍ کې څه بدلون راغلی او کنه په دې اړه د اسرار الله مومن راپور ته وګورو
د پاکستان د بنو چارو وزیر هینا ربانی خر ویلي چې هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باوري او ښه ملګرتیا امید لري نوموړي زیاته کړې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه د سټریټیجیک ډیپت یا ستراتیجیکي جوړتیا پالیسي د تیر وخت خبرې دي او اوس پاکستان د افغانستان په اړه هیڅ قسمه داسې پالیسي نه لري د هینا ربانی کر په دې خبرو کې څومره صداقت دی کله چې موږ د پښتنو په اسلام آباد کې د یو دفاعي کارپوه حسن عسکری په وړاندې کې خدا نو هغه ویل
دیکھیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس وقت ایک بڑی آرگومنٹ جو پاکستان کی حکومت اور اس جدوجہد کو سپورٹ کرنے والے دیتے تھے
نوموڑے وائی کچھ ہم دا جنرل ضیاء الحق وقت کے دا پاکستان دا استراتیجیکی جوڑتیا پالیسی تصور موجود بو او د هغه وخت حکومتي چارواکو غوښتل چې په افغانستان کې د خپلې خوخي حکومت ولري او د خپلې ځمکه په شان یې وکاروي خو اوس دا تصور په مکمل توګه ختم شوه چې ګینه په افغانستان کې به طالبان د پاکستان یو ملاتړ کوونکې قوت وي
اور اب یہ تصور کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی سٹرینتھ ہوں گے یہ تصور بالکل ختم ہو گیا ہے
خو بلخوا په کابل کې کارپو خبر لیوال وای چې پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسی برقرار ساتلی خو په کابل کې یو دفاعي کارپو امر الله امان وای چې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه پالیسۍ کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي
او د دغه کم سوې تفاهم ته پیدا شوی د دوه ملکونو مابین کې د سیاسي اړخونو له لحاظه دغه برافې لپاره دي چې د سیاسي اړخونو هغه منفي اغیزې نو بد تاثیر په د عوامو باندې کې نه د افغانستان عوام په دې ګناو کې راځي او نه د پاکستان عوام په دې ګناو کې راځي بنان من باید هغه لار مخکې ونیسو چې د افغانستان په اسلام کې به تر قیامت پورې دغه خارجي فوجونه نه وي او پاکستان به هم له دغه معضلې سره تر اخره پورې مخامخ نه وي بنان لکه دوه ورونه دوه ګاونډي او د نیکو اړیکو په امید باندې د ټول عوام دي ولې پولیټیک کم لاره چې نیولې ده نو د هغه کم بدلونونه چې راځي امیدواره یاسو دغه رفت آمدو کې هغه هم مثبت اړخ ونیسي او د دواړه ملکونو په ګټه وي
د پاکستان د بنو چارو وزیر هینا ربانی کر په خپلو خبرو کې ویلي چې په ماضی کې د دوی لخوا څه هم په افغانستان کې شوي دوی له هغې څخه په وتو دي او دوی غواړي چې له افغانستان سره باوري اړیکې ولري پښتنه در پورته کېږي هینا ربانی کر چې دا څه وایي آیا دې خبرو ته د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ترلاسه دی او کنه د دې پښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي نوموړې وایي زما په خیال هینا ربانی کر د اسټیبلشمنټ د ملاتړه بغیر څه نشي ویلی ځکه چې هغه هم هغه خبره کوي کومه چې د منلو وړ وي پاکستان دو قسمه اندیښنې لري. لومبۍ دا کچري نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي نو په دغه هیواد کې به خانه جنگي رامنځته شي چې له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو هم بد اغېز کېدی شي. او دویمه دا چې په سیمه کې د هند اغېز مخ په زیاتېدو دی نو کېدی شي چې هندوستان له افغانستانه بلوچانو ته مالی مرستې ورکړي.
جو ہندوستان جو ہے وہ بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ کو فنڈنگ کر سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے.
حسن عسکری زیتوی چې پاکستان او افغانستان دوانو هیوادونو لرا پکار دی چې د یو بل گلی ختم کړي، گنی دا بعد دوانو هیوادونو حالات خراب کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په داسې حال کې چې افغانستان او امریکا د یو بل سره د ستراتیژیک تړون لپاره هلې ځلې کوي، ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ولسمشر کرزی باندې فشار زیات کړی دی. په دغه اړه د کابل نه معصوم میوند راپور راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره خپل شرطونه لري، کارپوهان په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي څو دغه تړون لاسلیک نه شي. په وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د بیلابیلو خواوو تر فشار او غیر مستقیم ګواښ لاندې دی چې د شیکاګو تر کانفرانس مخکې دي له امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی کله یوې خوا ته لوېدیځو چارواکو ټینګار ته اشاره کوي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه بیا هڅه کوي چې دغه تړون لاسلیک نه شي.
قیام پدی نظر دے مخصوصا یا دے ناچو فرمونشی راس مصر چه هر سمرا چی دا افغانستان امریکا استراتیجیک قرارداد نا وقت ازاکی دی پا غم ده گواندیان ایران پاکستان و نور گواندیان دا افغانستان پا مورو که مداخله که دا افغانستان وضعیت ترکیچن که گی مشکلات بکی گی زما باور داره چی گواندیان ایران پاکستان استراتیجیک چی امریکایان افغانستان با منز که مداخله که خوشحاله ندی اخلالگری بکی کوشش کهی
افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه ایښي، او په غوښتنه تر هغو بل امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي چې د دودیزې لویې جرګې وړاندیزونه چې په هغه کې ملي حاکمیت ته درناوی، د بهرني ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندېدل، د بهرنیانو له لورې افغان حکومت ته د ټولو زندانونو سپارل او ځینې نور موضوعات ورسره ونه منل شي. افغان حکومت ویلي که دغه شرطونه ومنل شي نو په نورو شرطونو کې به نرمښت راولي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه د یادو شرطونو په اړه کوم مثبت څه نه دي ویلي. د سیاسي او حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د ځنډ لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد وزیر صافی یاټک ته به اشاره وایي چې که لویدیځ چارواکي د تړون د لاسلیک کولو لپاره فشار راوړي نو تړون له حقوقي اړخه زیانمن کیږي.
دا فتح او باطل ګڼل کېږي، دا د حقوقي لحاظ مدار د اعتبار نه لري چې دواړه خوا یې هره خوا یې عملي کاندي. نو امیدوار یو چې په دې ته تړون ویل کېږي او ستراتیژیک تړون په دې راځي. ستراتیژیک تړون
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه خبرې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې تړون د لاسلیک کولو په برخه کې موجود مخالفتونه ختم شوي او د لاسلیک کولو لپاره به ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا خبرې پیل شي، خو د وروستیو فشارونو په اړه امریکایي او نور لویدیځو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
چین وایي دا کال به د خپلو دفاعي لګښتونو لپاره 12.2% زیاتوالی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چین ګاونډیو هیوادونو د دې هیواد د دفاعي خرچو پر زیاتوالي اندېښنې ښودلې دي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. بشیر ګواخي غټ ټکی دراوړي.
رویټرز خبری اجانس لیکلی چې چین په دفاعي بجټ کې زیاتوالی لاغه وروسته کړی چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ایشیا د آرام سمندرګي په هیوادونو کې د خپل اغیز د ساتلو لپاره پالیسی اعلان کړه. له دې زیاتوالی سره به د 2012 کال لپاره د چین د پوز بجټ 110 بلین ډالر شي. تیر کال هم په دې پیسو کې د څه د پاسه 12% اضافه شوې وه. رویټرز لیکلی چې د چین د پوځي بجټ په اړه ویل کیږي چې دا له هغه څه ډیر وي چې حکومتي چارواکي په ښکاره اعلانوي، او له همدې کبله د چین ځینې ایشیایي هیوادونه په ویره کې دي. امریکي څو ځل ویلي چې چین دې د خپل بجټ د زیاتولو سره تړلې اراده ښکاره کړي، خو رویټرز خبري اژانس په خپل رپورټ کې د چینی پارلمنت د وایند لی ژاک سنگ له خولې ویلي چې نړۍ دې نوې ریږي، او دا چې د پوځ لپاره د هغوی بېل شوې پیسې اوس هم د امریکې په پرتله ډېرې کمې دي. لی پارلمان کې د منظوري لپاره د دفاعي بجټ له وړاندې کولو مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د چین پوځي قوت د خپلې ځمکنۍ خود مختاري او امنیت د ساتلو لپاره دی او نورو هیوادونو ته هیڅ خطر نه دی. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا د چین ګاونډي ملکونو جاپان، هندوستان، تایوان او د جنوبي ایشیا ځینې هیوادونو د چین د پوځ له پراخوالي او د دوی لپاره د دومره ډیرو پیسو له بیلولو ویره ښکاره کړې. د چین په دفاعي بجټ کې په داسې حال کې زیاتوالی مخې ته راغلی چې د رویټرز د رپورټ تر مخه امریکی د 2013 کال په دفاعي بجټ کې د 500 بلین ډالرو په خواوشا کې کمښت کړی. رویټرز خبري اژانس د یو څېړونکي له خولې لیکلي چې چین د 14 هیوادونو سره پوله لري او یو لوی اټمي وسله لرونکی هیواد دی، نو په دومره تیزی سره د خپل پوځ د پراخولو او پر هغوی د لګښت ډیرول له پوهې بهر خبره ده. نورو څېړونکو بیا د چین دا کار د امریکې سره د سیالۍ لپاره یو سمبولیک ګام بللی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
په کراچۍ کې د ازاري صوبې لپاره کارکونکي غوند غونډه شوې ده. د ایم کیو ایم متحده قومي موومنت لخوا په خیبر پختونخوا کې د ازاري صوبې د جوړولو غوښتنه په دغه اړه باندې ظفر کریمی راپور را کوي. په دغه راپور کې هغه د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړي او دا پوښتنه یې ترې کړې چې ایم کیو ایم په دغه غوښتنه کوم سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي.
هیدر زمان کراچی کې ترسره شوې جلسه کې په مرستې کولو د ایم کیو ایم ډلې مننه وکړه. یاد دی وی چې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د خپل ګوند په پلویانو غږ کړی و چې د هزاره صوبې په حق کې د جوړې شوې دې جلسې مرسته دی وکړي او دغه جلسه دی کامیاب کړي. د دې نه مخکې هم ایم کیو ایم په سند اسمبلی او پارلیمنت کې د هزاره صوبې په حق کې आवाज اوچت کړی دی. دا چې ایم کیو ایم هزاره صوبه کې ولې دلچسپي لري په دې حق لمه د سیاسي چارو کارپوه اختر بلوچ څخه وپوښتل.
بات یہ کہ این پی کو نیچا دکھانا
اصل خبر ادا دا چې دې سره ایم کیو ایم دا کوشش کوي چې این پی لاندې راولي. د هر ګوند خپلې سیاسي ګټې وي. ایم کیو ایم عوامي نېشنل ګوند ته دا خودل غوړي کچېره هغوی په سیمه او په تیر بیا کراچۍ کې د ایم کیو ایم د ګټو په وړاندې خوند جوړیږي، نو ایم کیو ایم هم کولای شي په پښتونخوا کې دننه عوامي نېشنل ګوند ته ستونزې جوړې کړي. د سیاسي چارو یو بل کار په اسماعیل دلاور بیا وایي چې ایم کیو ایم د هزاره صوبې ننګ زکه کوي چې هغه وړی پاکستان کې وړی صوبې جوړېدل و د عمومي، او په دې توګه وخت د تیرې دو سره سره ایم کیو ایم ځان د پاره هم صوبا لاسته راوړي.
دا د غي سیاسي بقا ده. که کراچۍ ځان له صوبا کړل شي نو یقینا به د سیاسي تور باندې کم نن پسند کې چې دینو لګا یو داسې صورتحال کې دي چې دای همیشه ان سیکور محسوس کوي دي، نو دای به یو سیاسي تور باندې چې دینو راجم شي په یو ځای کې.
که څه هم د ایم کیو ایم چارواکي د سند صوبې د تقسیم په ضد اعلامیه جاری کوي، خو اسماعیل دلاور زیاتوي کراچۍ کې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ چې کله هم په څه وجه اختلافات رامنځته شي نو شپه په شپه د ښار په دیوالونو د مهاجر صوبې د پاره نارې ولیکل شي، او همدا دلیل دی چې مهاجر صوبې په حق لا سند صوبه کې د خلکو په ذهنونو کې یو ویره شتون لري. دا چې د هزاره صوبې په ملاتړ کولو سره به ایم کیو ایم پر عوامي نېشنل پارټۍ څومره سیاسي فشار ورواچوي شنون کې اجمل خټک کشر یې په حق لوای.
عوامي نېشنل پارټۍ ته د نقصان په بجای ګټه به ملاو شي. دا هغې وجه دا ده چې کم خلک چې ایم کیو ایم په ضد عوامي نېشنل پارټۍ سره ولاړ دي هغوی به نور هم د هغې خبرې ته تقویت ملاو شي. چې لکه ایم کیو ایم چې هغه مطلب دا چې مخکې مونږ سره په کراچۍ په سیمه باندې مطلب دا چې جګړه وه نو هغه اوس دې ته هغه جګړه هغوی ورسوله هغه اوس زمونږ د ځمکو ځمکې په تقسیم په سلسله کې مخالفینو سره حکومت کوي.
د اجمل خټک کشر په خبره کال 1948 کې د ایم کیو ایم په ضد کراچۍ کې د پنجابي پښتون اتحاد په نوم یو تحریک شروع شوی و چې هغې تحریک کې زیاته برخه د هزارې د خلکو وه، خو اوس مهال د هزارې صوبې د تحریک مشران دا ګڼي چې د هغوی حریف عوامي نېشنل ګوند پر هغوی ډېر پیاوړی دی، نو ځکه اوس هغوی د ایم کیو ایم څخه مرستې قبلولو ته غاړه ایښودې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د پاکستان او افغانستان پر پوله په چمن سیمه کې په باب دوستي باندې هر ورځ په زرګونو انسانان دواړو غاړو ته اوړي. د دواړو سنگلوریو هیوادونو د لارا چې د دوستي نوم ورکړل شوی، خو په دې دروازه تلونکي او راتلونکي خلک شکایت کوي چې بل پیسو په هیڅ صورت نه پرېښودل کیږي. خدیندر ناصر په دغه راپور راکړي.
د پاکستان او افغانستان په چمن پوله په 2003 عیسوي کال کې د دوستۍ په نامه یو دروازه جوړه شو چې د دواړو څنګلوریو هیوادونو وګړي به له همدې لارې په قانوني اسنادو تګ راتګ کوي. د دوستۍ په نامه یاد دروازه په ډیورنډ کرښه په داسې حال کې جوړه شوې چې د یاد دروازې دواړو غاړو ته پرتې د پښتنو قبیلې وګړي هر ورځ په همدې دروازه له خپلو خپلوانو سره د لیدو لپاره تګ راتګ کوي. په دې برسیره د همدې دروازې له لارې هم ډیری تجارت دواړو غاړو ته ځیراځي. تګ راتګ که له خپلو خپلوانو سره د لیدو لپاره وي او که د تجارت لپاره، خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي په همدې تګ راتګ کې له سختو ستونزو سره مخ وي. د چمن سیمې یو اوسیدونکي د بابې دوستۍ دا ستونزې داسې سره شریکې کړې.
زما نوم ګل محمد مشهور په ګل اسکزه، خصوصا پر بارډر باندې کوم حالات نن جوړ دي، اغه هم د لیکه اخواته نه دی اخواته، یعنی زموږ په خپل پاکستانی ایریا کې دلته کې داسې نه معلومیږي چې یاد پاکستان قانون سته یا دلته زموږ سرکاري الیکاران هغه چلند د ځای د پښتنو سره کوي چې هغه بالکل موږ انساني رویانو صورت ویلی، بلکې دلته اف سی والے خصوصا پر دا ځای باندې خپل ریاست جوړ کړی دی.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو محمود بیا ویل په یاد پوله ځای تجارت نه تنگول کیږي، بلکې د په خبره هغه مسافر چې له افغانستان څخه پاکستان ته راځي ځورول کیږي او بیا پیسو یې په هیڅ صورت نه پرېږدي.
بیرته کلیپ دی بدا بابی دوستی بس گرد عمر راشی بی پیسو سڑی نی لکی دا مسافر چی راشی دا تنگی خاما خا پیسی همی سیج نای بی پیسو نی رای لکی بس پنزه ساو سل موکچ پر برابر چی بس آقونج نای.
د چمن سیمې یو بل اوسیدونکو عبدالمنان بیا وویل سره له دې چې د افغانستان وګړي بیل پیسو دی غاړي ته نه راپریږدي، خو زیاتوي کله کله داسې هم وي چې بیل پیسو یې هم پریږدي. که پیسې ورڅخه اخلي نو څومره؟ د دې پوښتنې ځواب راته عبدالمنان په خپلو خبرو کې داسې راکړ.
مشکلات به دا دی چې دا کوم انسانان چې اوړي وراوړي د دې دپاره لږ مشکلات شته، په طور خاص پاکستان د خلکو دپاره خو سته دونه نسته. د افغانستان خلک چې راوړي دي خامخا د افغانستان د خودبیه بچي لږ تکلیف خامخا بکشي، پیسې هم ورکوي بغیر پیسو هم راپرېږدي، ول پکشي دي ټکول هم پکشي دي او کله کله اعلام کې پیسې خو نو بس د موقع سر دی، که زر ورکې، که دوه سوه ورکې، که پنځه سوه ورکې، که سل ورکې، په شل نه په لس بیې هم پرېږدي.
له دې سره چې عبدالمنان وایي لس پاکستانۍ هم رشوت اخیستل کېږي، خو ګل اڅکزی نومې تن بیا زیاتوي نه یوازې له کسانو څخه د دوستۍ په دې دروازې پیسې اخیستل کېږي، بلکې د ده په خبره سخت وهل کېږي هم.
یو تکلیف خو پرېږده، زه بالکل دا په دعوه وایم چې دلته په ډېره بې عزتیا په ډېر ناجایز عمل ناروا رویه د خلکو سره کېږي، خلک ټکول کېږي، وهل کېږي. خو داسې لا ما لیدلی دي زما په موجودګۍ کې چې پر شل روپۍ باندې یو سړی ډېر سخت وهلی دی، زخمي کړی دی، چې شل روپۍ ورکې دی بېرته را روان شو.
په داسې حال کې چې د دې سیمې اوسیدونکو په وار وار وویل په دې پوله سخت ځورول کېږي، وهل کېږي او پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. خو په کوټه کې د ملیشا ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي د دې خبرو نه یوازې تردید وکړ، بلکې زیاته یې کړه هغه کسان چې له قانوني اسنادو سره پاکستان ته راځي هیڅ ستونزې ورته نه پېښېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، چمن.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو درنګ شیبه لا پختونخوا کې د غرمې دولسته می بجې کېدونکې دی. ورزو با مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه ته ورود خبرونه ورستو به تاسو ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې وړاندې کوم.
پاکستان وایي په کندهار کې د بلوس بلتون غوښتونکو ټریننګ کیمپونه د کابل په مرسته د منځه وړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیگانه وخته د ډیر اسماعیل خان په کمشنرۍ بازار کې د پولیسو په یو ګاډي ځانور کې برید شوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې د چین په سرخار بیجنګ کې د پاکستان، افغانستان او چیني چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. د پیښور د پولیسو مشر وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي پکار ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د ایران سره د جنگ په اړه بی بنیاده بیانبازي روانه ده. په یمن کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده د ترهګرو ترمنځ نښته دواړو خواو ته درنه مرګ جوړه اوریدلې ده. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا سمندري ځواک پرون وویل چې دوی په د فارس په خلیج کې یو ایرانۍ د ډوبېدو نه ژغورلی دی.
مهم خبرونه موریده او اوس کتنه کوو د پاکستان قامی مطبوعاتو ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه راپور جوړ کړی دی.
ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه لوجې هر ورځ نه صرف د خوراکي موادو په نرخونو کې اضافه کیږي، بلکې ترانسپورټران د لارو موټرو کرایانه هم اوچت کړي چې لوجې اولس د نورو سختو مشکلاتو ښکار شي. ورسپانه لیکي چې د ګرانۍ زیات اثر په دیاړیمار مزدورانو او تنخوادار ملازمینو پریوزي، خو حکومت د خلکو مشکلاتو طرف ته هیڅ توجه نه ورکوي او اولس یا خو خودکشیانې کوي او یا خپل ضرورتونه پوره کولو لپاره اغلا غلطۍ کوي چې له وجې په معاشره کې ناقلاري زیاتیږي. ورسپانه لیکي چې د ګرانۍ باندې قابو موندلو لپاره پکار ده چې حکومت نه صرف د ټیکس په نظام کې بهتري راولي، بلکې په ملک کې د کاروبار موقع زیاتې کړي او پېټرولي مصنوعاتو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم کمواله وکړي. نو داسې به ممکنه شي چې نه صرف ګرانۍ به کمه شي، بلکې خلکو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي او په ملک کې به د بدمنۍ په واقعاتو کې هم تر ډېره حده کمی راشي. ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې تېره ورځ د اف آی اے چارواکو په پېښور کې د نادرا په دفتر چاپه وهلو نه پس دوه اهلکاران گرفتار کړل، ځکه چې د اف آی اے حکامو ته دا خبر ملاو شوی وو چې د نادرا په دفتر کې د زیاتو پیسو په بدل کې افغان مهاجرینو ته قامی کمپیوټرایز شناختي کارډونه ورکړی کیږي. اداریه لیکي چې دا قسمه غیر قانوني کارونه د ډېرې مودې راسي شروع دي، چې په نتیجه کې نه یوازې د افغان مهاجرینو جایدادونه جوړ کړل، بلکې بهر ملکونو کې د پاکستان د بدنامۍ وجه هم جوړیږي. اداریه زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې پاکستانیانو ته خو په پاسپورټ او شناختي کارډ حاصلولو کې ډېرې ستونزې ورپېښې وي، ولې په غیر قانوني توګه د دې اصول ډېر آسان دی. باید چې حکومت د داسې کارونو مخنیوي وکړي. ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا څلور ضلع د پولیو حواله سره غټه خطره ګرځولو وروسته صوبایي حکومت او ضلع انتظامی له پکار دي چې د لړکی په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې اول خدا قتل پکار دي چې تیر شوی پولیو مهمونو کې کم سیمو ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دی ورکړی شوی او د ماشومانو ته د پولیو قطرې نه ورکولو غټه وجه څه ده. صوبایي حکومت او ضلع انتظامیه د لړکی دغه سیمو ته خپل ټیمونه ولیږي او نه صرف د ماشومانو پلانانو، بلکې د جماعتونو د امامانو د لارې هم د دې سیمو خلکو کې آگاهی را وستو لپاره کارونه وکړي. ورسپانه لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې درسته نړۍ کې تقریبا د پولیو خاتمه شوې ده، خو پاکستان په هغه درې ملکونو کې شامل دی چرته چې اوس هم د پولیو کیسونه مخه تر روان دي. حکومت سره سره اولس له هم په کار دي چې را مخه تشي او د مرض د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورسپانه کې لیکوال کیرولی لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اسرائیل په شان په سخت ټوکو کې دا واضح کړی چې هغه د ایران ایټمی پروګرام نه مني او ایران دې دا ختم کړي. د باراک اوباما لخوا دا بدلون د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه ملاقات نه وړاندې مخې ته راغلی دی چې پکې به دوی خپل اختلافات هواروي او د ایران په اړه به یو متحده ستراتیژي جوړوي. د سپینې ماڼۍ د چارواکو تر مخه د اوباما د دې بیان دوه مقصدونه دي. یو خدای چې د پوځي عملیاتو د امکان د لارې په تهران فشار واچول شي، او بل دا چې په هغه امکان کې کمی راوستل شي چې نتنیاهو به په ځانګړې توګه سخت کال په ایران حمله کوي. د مقالې تر مخه نتنیاهو او نورو اسرایلي چارواکو په وروستیو هفتو کې په پټه امریکا ته دا شکایت کړی وو چې د ایران په اړه د امریکا پیغام زیات په ډاګه نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د اوباما یوه بله سیاسي مسله هم ده. ایران سره د تاوتریخوالي له وجې د تیلو بیې لوړې شوې دي، او د اوباما مشیران دا خبرداری ورکوي چې ایران سره مخامخېدلو له وجې به اقتصادي بحران باندې کابو اچول ګران شي، کوم چې د هغه لپاره دوباره انتخاباتو کې ضروري دی. بلخوا ټایم ورځپاڼې کې لیکوال عمر وړای چې یو مقاله لیکي چې شارمین عبید کلا د پاکستان آسکر ګټونکي لومړی فلم سازه جوړه شوه، نو دا نه صرف د پاکستان لپاره د فخر خبره ده، بلکې د دې هېواد د هغه ښځو لپاره د امید یوه لاره هم ده چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د ایوارډ اغستو پر وخت شارمین عبید ښځو ته دا پیغام ورکړو چې د خپلو خوبونو تعبیر پوره کېدو کوشش دې نه پرېږدي، او دا ایوارډ ستاسو لپاره دی. سیونگ فیس ډاکومنټري د هغه سلګونو ښځو کیسه بیانوي د چا شکل چې په تیزاب سوځولې شوې وي او د هغې ژوند تباه شوې وي. د مقالې تر مخه د تیزاب شیندلو پیښې زیاتره په جنوبي پنجاب او سند صوبه کې زیاتې مخې ته راځي. دغه سیمو کې تیزاب په اسانۍ سره ملاویږي، او د اغستو لپاره ورته د لایسنس ضرورت هم نه وي. په جنوبي پنجاب او سند صوبه کې هر کال یو نیم سل کیسونه د تیزاب شیندلو رپورټ کیږي، خو اوس یې د دې شمېره زیاته ده ځکه چې زیاتره زنانه یریږي او د تیزاب شیندلو کس نوم نه پډاګه کوي، او د مرستو اغستو لپاره غیر سرکاري ادارو ته هم نزي. د ټایم ورځپاڼې تر مخه آسکر ایوارډ ګټل د پاکستان لپاره یو ښه خبر دی، ځکه چې پاکستانیان اکثره د خپل ملک نوم د ترهګرۍ، قدرتي آفتونو او سیاسي بېقرارۍ سره تړلی ویني. خو د دې ټولو خوشحالو سره دا پوښتنه هم ولاړیږي چې آیا اوس به د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو کسانو سره د مرستې لپاره نور خلک هم مخې ته راشي او که نه.
انیس اجمل وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، او اوس ورزو د پښتونخوا سیلاني سیمې سواد ته چرته چې په بلم جبه کې د سکی فیسټیول شروع شوی دی. په دغه اړه نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات بلم جبه کې په واورو خویدو او ورځنۍ د لوبو میله سکی فیسټیول شروع شوی دی چې د دریم مارچ نه تر لسم مارچ پورې به جاری وي. دغه لوبو باقاعده پرانسته د ناروې سفیر وکړه چې دغه لوبو تابع کولو کې د پاکستان حکومت سره مالی مرستې هم کړې دي. د پرانستې دستوره بلم جبه کې وکړه شوه چې پکې د سیمې یو شمېر سیلانیان هم موجود وو. په دغه موقع د ناروې سفیر میرمن اویل سواد د واورو د لوبو دا میله ډېره خوندوره او خګام دی. ما ته پته ده چې دلته د لوبو مقابلې دي، او دا د دې کال لوی هلې ځلې دي، او زه امید لرم چې دې سره به راتلونکي وخت کې سواد او پاکستان ته د سیلګرو راتګ شروع شي، او داسې خوندورې لوبې به ګوري. سواد د ښایست لپاره ډېر مشهور دی، او موږ دلته دې لوی میلې لیدو ته راغلي یو، او دا ډېر ښه ګام دی. دغه پاورو د لوبو میله چې د پاکستان فوج د سوري لاندې روانه ده، په دغه موقعه د ملکن اپریشن انچارج میجر جنرال غلام قمر اویل
اپنی نوعیت کا پہلا
دا د خپل نویت ځانګړې لوبې دي چې مونږ انتظام کړی دی. داسې نورې هلې ځلې هم مونږ دې کال کې وړاندې ایښودې دي چې پکې به د سواد کلتوري هلې ځلې په جون او جولای میاشت کې کولی شي. دې سره سره سواد کې به سپورټس ګالا هم کولی شي چې پکې به نورې مقابلې کېږي. دا د واورو لوبو میله چې اوه ورځې به جاری وي، ډېرې ملي لوبې به پکې کېږي. په دغه موقع یو شمېر سیلانیان هم راغلي وو چې پکې د سکول زده کوونکي هم شامل وو. دغه زده کوونکو د دې میلې په اړه مشال ریډیو ته وویل
جیزس سبا حمید یم اوسې د منګور نه راغلی یم. دیکھو ما سکیټنگ ولی دو سکینگ ولی دو پیراشوټ اس شو او زه ډیر زیات خوشاله شم، او ډیر زیات کولای چلو فورن ټو یو سټراګل او نام ډیر خلکو ډیر انجوای کو.
اس فاد نه راغلی یم د اکرا اکیډمی نه زبا کلاس 7 کې هم زره خور عالم ډیر می انجوای کو، او ډیر خپل باور دی او زه خپل فرندز هم زه خپل کلاس فیلو سره راغلی یم. زه خپل فرندز هم چې ډیر خور ډیر امن دی، ډیر خور راشه او انجوای بکه.
د دغه میلې پرانستې په موقع د ملم جبې سړک د منګلور نه تر ملم جبې پورې 15 کیلومتره د هر قسم تک راتګ لپاره د امنیت په نوم تړلی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لری نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
د عوامي نسل ګوند سوري لاندې د مومندو د بلابلو قبیلو د مشرانو یو جرګه شوه ده په دغه جرګه کې پریکړه وشوه چې باید قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي په دې اړه تفصیلي راپور د سیمینا زموږ همکار راکړي
د عوامي نېشنل ګوند صوبه خیبر پښتونخوا سیکرټری جنرال ارباب طاهر خلیل وای چې د قبایلی سیمو ولستي غونډ شي او د هر قسمه ترهګرۍ په ضد دی ودرېږي ځکه چې دا سیمه د پښتنو ده
چنن کومه دهشتګردی ده او په هغه کې د ټولي دنیا نظر زمون په قبایلی سیمه باندې ده نن هغه وخت راغلی دی چې د پاکستان ریاست د ټولي دنیا قومیتونه د ټولي دنیا ریاستونه خپل ذمہواری پیژني کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی چې تر کومه پورې د دهشتګردۍ خاتمه نشوي د دې مقابله به ټول په خپل مذهب په خپل اسلام او په خپل پښتو کو ځکه مونږ او تاسو د دې وطن وارثان
په محمد ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند سوري د لاندې د محمد قام جرګې ته د تقریر په موقع ارباب طاهر خلیل وویل
پسواد کې زمونږ د زمرد غرونه شته غرونه او تاسو ته به پته وي چې کله د پاکستان حکومت دا غي حساب کوي نو دا په تاوان کې روان چې کله په یو ګوټه کې کوم غمه مونږ لګو چې په زورګونو روپۍ باندې یو غمه ملاوي او زمونږ غر په تاوان کې روان د بدقسمتۍ د پښتنو غر دی
د جرګي شریکوالو خبرې وکړي چې قبایلی سیمه دی په صوبای خیبر پښتونخوا کې شامل شي نو په دې موقعه د عوامي نېشنل ګوند بل مشر لطیف افریدی وویل
اگر چې فرنګي تقسیم کړی دا لیکن چې کمل حکومت دا پاکستانیان هم دغه تقسیم ساتل کته سو په پښتونخوا کې وې نو نن به پتا شو کې زنانه تعلیم په فیصد نه یا 2% هم کم دي دا چیلنج کوم چې دا غلط دی په کوزه پښتونخوا کې تقریبا 15% تعلیم دي سړکونه کا ګوره کا سپټالونه ګوره کا نوکری ګوره کا څه ګوره په فاټه کې هیڅ نشته ګوره نو موږ په 15% کال کې چاره کړی
او لطیف اپریدی دا هم وویل باید د قبایلی سیمې اولس دی اتفاق وکړي چې ځان له ګټه پیدا کړي
زبا صوبې ته دا ویم ک زیارت دی ک ملاګوري دی ک باجوړ دی ک بنیر دی موږ سره دومره څنګه مرمشتا ټول پښتانه په قسم په خپلې چا بات سره زرشتا خو مونږ به تعلیم ساتل نو مونږ خپل بچو له تاسو بچو له تعلیم غواړو تر خیره خلل چې نه دا قبایل دی راي تاسو مونږ دي جن 400 بلولی شي د ځمکې تاسو څوک چې تاسو پرې شي څوک خبر نه په خبر نه څوک بلولی شي نه شي بلولی
د جرګې په اخیره کې د محمد ایجنسی د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار محمد وویل د قبایلو او د صوبې بلتون اوس ممکن نه دی پاتې شوی
نو دا غره خپل کرخي چې باید مونږ ختمي کوو چې کله مونږ دا ختمي کوو او اتفاق یو ځای کوو متفق شو نو مونږ به د ټولو شخړو نخلاصو زمایي کې د ټولو مسایلو حل یو واحد امدار کې دي
د جرګي شریکوالو ته د قبایلی سیمو په اړه یو قرارداد وړاندې شو چې دا سیمې د صوبې خبر پښتونخوا کې شامل شي نو شریکوالو لاسونه اوچت کړل او دا قرارداد یې په شریکه منزور کړلو
کېګدی
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ زو ارازو بچیان نو سبق وايي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کیندل ګورو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3 بجې اوریدل شي
د پاکستان د بجلی او اوبو ادارې وابډا پریکړه کړې چې د قبایلی سیمو لوبغاړو ته په دغه اداره کې نوکری ورکړي په دغه اړه باندې د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د اوبو او بجلی محکمې یا وابډا د لوبو څانګې ویلي دي چې دوی به په خپلو لوبډلو کې قبایلي ځوانانو ته هم یو شمیر نوکرۍ ورکوي. دوی وایي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي هغه لوبغاړي چې عمرونه یې د څوارلسو کالو نه کم وي د وابډا په فوټبال، والیبال، باسکټبال، اتلیټکس، سویمنګ، ریسلنګ او هاکۍ لوبډلو کې به ورته د لوبېدو موقع ورکولی شي. د فاټا اولمپیک اسوسیشن عهدیداران وایي چې د وابډا د لوبو څانګې چارواکو ورته ویلي دي چې دغه لوبغاړي به د رواني میاشتې په 14 او 14 نیټه باندې د پیښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د ټرایلز لپاره منتخب کولای شي او د یادو لوبو هر هغه لوبغاړی چې فارم بی او ډومیسایل سرټیفیکیټ ورسره وي او د عمر په شرط برابر وي نو په دې ټرایلز کې برخه اخیستی شي. په دې حق لباندې د فاټا اولمپیک اسوسیشن جنرل سیکرټری شاهد خان شینواره مشال ریډیو ته وایي نوموړي وویل چې د وابډا د لوبډلو دپاره کوم ځوانان منتخب شي نو دوی ته به ښه معاش، وړیا تعلیم او د صحت اسانتیاوې هم ورکولی شي. یاد دې وي چې په پاکستان کې پوځ، پولیس، وابډا، ریلوې، سرکاري او شخصي بینکونه او داسې یو شمېر نورې محکمې د بېلابېلو لوبو لوبډلې هم لري او وتلو لوبغاړو ته پکې نوکرۍ هم ورکوي او دوی بیا په صوبایي او قومي کچ لوبو کې برخه اخلي.
د سیمې نظم د همکار راپور تاسو ته اوس د یو داسې ګاډي چلوونکي نور محمد نورک قصر ته وړاندې کوو چې د سندرو ویلو شوق یې و، خپل مزدوري هم کوله، د کورنۍ لخوا په هم پابندی وي، خو د خپل شوق لارې ونیوه او نن د بلوچستان سیمې یو مشهور سندرغاړی دی. د دغه سندرغاړي سره زموږ همکار خدای نور ناصر خبرې کړي.
خبر دای د سندری خو زه د وخت سوایم چې زه په خو مرز د چمن پر بارډر باندې د لغړتو مرسان مرچلور نو موږ د شوکیانو غزلې سندری اوریدل. زما خبر د وخت سندری سره بس مینه ده، دغه وخت سم ما سندری شروع کړی و پټ د ځان سره ویل پر ما د کور د خوا پای باندې ول زیاته زکه شروم بیا په مرز ورور پلارو کاغان تر برونه بیا د زما سره د وکه چې به دا پروګرامونه نه کوي پروګراموله به نه ځي زه پروګراموله بس نو خو د زړه مینه زما د غزلو سره دی چې به د شپې به داس وزو په غلا راووتم لاړم پروګرام به مې وکی برته به د شپې رالم دی په ما سره نو خلاص.
دا څو کاله کیږي چې تا د لغړیتوب موټر چلاوه؟ څو کاله کیږي؟
تقریبا دا 15 کاله مخکې دا د لغړیتوب موټر ما چلاوي نو دغه شپه سره ما د سندور سره مینه ولا بیا په کوم وخت ما جره وبرې ترالي بیا ماته ورونو پلار کاګانو دې ماته وویل چې د دې شي سره د سندرو سره ستا شوق دی بس خپل شوق کوه په هفته و په 15 په 10 کې کور ته راځه. بس ما ورته ما سید زه کور ته راځم خو زه سندرې وایم سندرې دا زه نه پرېږدم زما شوق دی.
اوس تر کومه ځایه پورې دا سندرې او غزلې رسولې دي؟
اوس زموږ سندرې اوس زموږ غزلې چې دي په جاپان کې هم خلک اوري پر نیټ باندې و دبی له ماسته ولیدی کیستان سیډیانی په ایران کې هم خلک اوري په پاکستان کې په کراچی او په لاهور په ټوټل پاکستان او افغانستان کې زموږ غزلې وس خلک اوري.
مارکیټ ته ټول څو پیټه راغلي دي؟
مارکیټ ته تقریبا شوکونو خو ما زیات کړی دي پتو کې چې دا موزیک پتا چې دا ما اوس تقریبا لس کې سټ از ما دراوتلې دي یو ولسم را روان دي په پېښور په سازو کې ما کړی دي تقریبا په دایو شل شپې او میاشت کې برازي
دغه چې ستا پټه راغلي دي مارکیټ ته لدی په ها خو تاسو بدلته په باندارونو کې هم شرکت کوي د خلکو په ودونو کې هم شرکت کوي نور په کوم ځایونو کې تاسو دغه سندري وایست
مش خو سندري په ارزه کې وایو هغه مش په دې ځګه کې سندري وایو چې په ځای کې زموږ عزت زموږ خلک زموږ عزت وکړي موږ هغه خلک چې ښه خلک ښه ځوانه خلک موږ هغه خلک سره پروګرامو لومزو پروګرامونو مرته کوو او بیا چې دا پروګرام موږ کوو موږ په شوق کوو موږ په پیسو نه وای نو موږ د پیسو لپاره دا کار کوو زه بیا پیسو دا پروګرامونو کوم که کوټي والا ته وایم موزیک والا ته بیا پیسو وایم که شوق کوم هم بیا پیسو کوم
د چمن سره په نورو کومه پښتنو سیمو کې دلته په بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې په کومه سیمه کې ستاسو سندري اوریدل کیږي یا هم کومه سیمه ته تللې د دې سندرو په سیا دغه چې یو پروګرام ته ځي هلته مخبل سندري وای کومه سیمه ته تللې
د لې په پاکستان کې چې زه تللې مې ز کوټې لوم تللې کراچي لوم تللې د نږدې د لکه د پښین وو زنګل وو سارانان په دې ګور ځای کې ما بندرونه کړی دي
نور محمد نورق صاحب سره لدی چې د چمن په شمول په نورو پښتون مشتو سیمو کې هم تللې یال دي پروګرامونه کړی دي تاسو په پوله پراته یاست په چمن کې د چمن ها غاړې کندهار او نورو ولایتونو ته د افغانستان تللې یو کنه
وزه خو د چمن پر پوله چې وسم پراته یو د بارډر دي د بارډر په خوا ما بندرونه کړی دي د بارډر کې مې کړی دي په بسپین بولډه کې مې کړی دي په کندهار کې مې کړی دي په مزار شریف کې مې کړی دي په کابل کې مې کړی دي په افغانستان کې مده غشپل وو ولاتو کې ما پروګرامونه کړی
نورک صاحب ستا یو پزله پوری سندره یا چې تا ډیره خوشی شي هغه سندره کې د مشال رادیو رودن کوته زمزمه کړی
پرم زکن راز خوبونه وخلی پلنگ تور تور ما شام دی وخلی پلنگ دا تورش پان سبا کیجی و خلیف لنگ تور تور ما شام دی و خلیف لنگ جانان منست مل خوف کل رازین و خلیف لنگ تور تور ما شام دی و خلیف لنگ
راپور مورده اوس یو بل کلتوري راپور د وزیرستان هغه طالب علمان چې په بیلابیلو کالجونو کې زده کړې کوي روان امتحان د پاره ځات شوې دي نو د ذهني سکون او یو بل سره د لیدو کتو په خاطر تیر شپه په بنو کې د اتن میله جوړ کړې و په دغه اړه د سیمینا زمونږ همکار راپور راکړي چې د اتن په ساز باندې پیلېږي
دا اتنیز ډول او پیکرنو د غاواز تیر شپه په ضلع بنو کې د وزیرستان طالب علمانو لخوا جوړ کړی شوی هغه محفل دی چې د میرانشاه او بنو بیلابیلو کالجونو نه فارغېدونه پس یې د خپلو روایاتو سره سم د ډول او اتن پروګرام جوړ کړی و چې پکې د میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج نه علاوه د وزیرستان طالب علمان چې د بنو په بیلابیلو کالجونو کې زده کړې کوي شامل و عجب نور وایي چې یو طرف ته پسرلی موسم شروع کېدونکی دی او بل طرف ته پوره کال په کالجونو کې د کړې نه پس اوس د امتحان لپاره آزاد شوې دي. سو د ذهني سکون لپاره د غسه د موسیقي پروګرام جوړ کړو.
دا ډیگری ون د کالج سټوډنټ او د وزیرستان او د سوسایټي اوس پروګرام شوې ده چې مونږ کم مهنت کړې ده، مونږ ستړي شوې ده، ریفریشمنت لپاره ده، اوس دا انجوای کوي. یو خو بهار هم ده او بل خو سټوډنټانو هم فری شوې دي. نو دا ډېره د خوشاله مو کې وي ځکه چې په داسې موقع باندې مونږ دا پچار ده چې مونږ کوم ترو وټ او ورک کلاسونه خلکو اخلي او هغه سره سره سټډي هم وکړي او دا ریفریشمنت لپاره چې کوم نوی بریف شروع کوي هغه لپاره ګیدرینګ کړي ده او دا کې د یونټي هم وشي، د ریفریشمنت هم وشي.
نصیر الله وایي چې دغه پروګرام د امن یو نه خدا او دوی دغه پیغام ورکول غواړي چې دولت ته د دوی په سیمه کې نور امن پر ځای کړي.
اوس مش پر شهي دغه امتحان لپاره مونږ تیاری کوو او نن مونږ دغه خوشي کوو ځکه چې د وزیرستان په خلک باندې ډېر غمونه تیر دي. هغه په باره کې مونږ نن یو خوشي منو کوو او مونږ دنیا ته دا پیغام ورکوو چې مونږ امن پرست خلک یو او مونږ امن غواړو. حکومت نه مونږ دا مطالبه ده چې مونږ ته دا په هر صورت امن راکړي.
اس خاکوای چې د 1300 کالونو نه پس په کالجونو کې د کال زکړو نه پس چې امتحان د لپاره آزاد شي نو دغه سي د ډول او وطن پروګرام کوي چې خپل روایت هم ژوندۍ وساتي.
پرورو پینځه کړه د کېږي دغه شي کال کې دا چې کال اور کې فری شي اگزام د لپاره فری کېږي نو هغه لپاره د یو میوزیک پروګرام وکړي. میوزیک کوم دے دا دے ذہن دا پارا یو فوڈ دے یو خوراک دے ذہن جو کوم کلا فریشی انو آغا سبق مقبول آخر دے شی سنگا چے دے فیزیکلی فیٹنس مست ہے درانگے منٹل فیٹنس ہم مست ہے ٹوٹل دا تورا کا سانچی دی دا بخ پل اخوال الکویتا دی پل پل کنون تا با دی دے اگزام دے پارا بخوا مطالع گئی ومونگو دا امید دے جدی با اگزام شفل ریزلٹ راوری
دا غا طلب المانوائی چو اوز با دوی پروانو سومیاشتو کے پخپلو هست لونو او کورونو کې دروان امتحان د لپاره په کولاو ذهن تیاری کوي.
د بنو د کلتوري میلې راپور مورید قدرمند اردوونکو د سر خپل قربا شاین بنری لا د سهارنو خبرونو نه اجازه ورکې روانو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او د خبرونه به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري.
پسپین کے غنم رنگ جنے اسے اصول سالو لمبا نوائی اس کو پستوں کو تو چمپا نوائی زمان دکلے آغا دنگا جنے آغا پسپین کے غنم رنگ جنے اسے اصول سالو لمان اس کو پستوں بت چمبا اچھے سندرے پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اسی دٹول گلی بامونا رانی سپین دکھو چھرو سلامونا رانی خڑو بوئے سرفی زوان اڑ دے شیر ماسی گارے تو روان اڑ دے چھائی پغشوں کشمالی بجلی چھترے یادونا دلالی وجلی زمان دکھلی آغا دنگا جنے آغا پس پیر کے غن رنگ جنے اسے اصول سالو لمبا نوائی اس کو پسوں کو تو چمبا نوائی
موسیقی
د چړو څوک پرنا خال وړ دے نئے زندی نئے بنگڑی پاتی دے بس تشکو دیے د گڑی پاتی دے مڑوان دھونا پاتے دکھے دور اور کمر بندھو نہ پاتے پادروں گرزی ملا گجنے